Radio.
السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. نن جمعه ده، د وری شپږویشتمه د اپریل 15. پیل په خبرونو باندې کوو. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې ده. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې وویل د طالبانو حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي. که څه هم ده وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي، خو وی نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. کاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کېدا تایید کړه. لخاغلی هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی، خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجي او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل نوموړی د 1903 تر 1990 پورې د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انتونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کرونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي. کالی ګوتریش دا وضعیت د پرمختیایي هیوادونو لپاره ویجاړونکی توپان وباله. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته ټاکل شوی چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وشي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د ځورونو راپورونه خپاره شول. یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت دغه پروګرام پیلېږي چې لا هم ګڼې نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
د پاکستان پوځ د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند دغه ادعا رد کړه چې ګنې د عمران خان د لرې کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. په کونړ کې له سلګونه بېوزلو سره مرستې شوې دي.
د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلمه خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو، غوړي وو، بوره وه.
د غزنی او میدان وردګو اوسیدونکي د سلطان تاریخي بند جوړېدو غوښتنه کوي.
دو بند ګټې خټولو هغه ته راسي میدان وردګ ته، خصوصا د بل سلطان کار ته تبیګ موشان د غزنی صاحب.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
رابه شو اول مطلب ته ټاکل شوی ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتونو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له دروش کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پاڼې لمخې دواړو خو ومنل چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکي ونې خبري پیل کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایل لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یوه موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنجشنبه په ورځ یوه طرحه اعلان کړه چې پر اساس به له دغه هېواده نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغو به په دغه افریقایي هېواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرحه په کینټ ښار کې اعلان کړه. د بریتانیا په جنوب کې دا ښار له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لومړنی ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دی د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د بندنیو چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه وو لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیله ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانان د افغانستان بانک ورسته پریکړه تخوخ دي چې ویلي دی ل دی ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه له بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې وروسته کولای سي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دی د خصوصي بانکونو لخوا عملی سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
که په سر خوبي هست
دا ډیره خبره ده. هله مند يم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلي شي او د پریکړې د پلي کېدو د سرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
په حال اجرا نه میشه.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهار شنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپل ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبد الله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نه محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بېرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تېراوه. د دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته به شل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نه سو. خو د افغانستان په مالیه وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای ستای. په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسه لخوا کونړ ولایت ته ورکړل شوې. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا روژې مبارکه میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلمه خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو، غوړي وو، بوره وه، شین چای وو او همداشان نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل دغه مرسته وشوه.
خاغلی حنیف وایي د کونړ زیاته ساحه غرونو او سیند نیولې او خلکو ته د کرکیلې لپاره لږې ځمکې پاتې دي چې پر حاصلاتو یې ژوند تېرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزي حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړی پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښتي، خو یو شمېر بیا شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیریز چلند کیږي او ډېری وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پاکستان پوځ د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپورت او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنۍ دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یې یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نشته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره وربللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. ده همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ د مسلم لیگ د نون ډلې مشر شهباز شریف د نوی سر ریاسم په توګه غوره کړ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زحمت شي بر لتاسو سره يم. سهار په خیر. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څخ پاره کړی دي. وړاندې د دې چاپی خبرونو پانه راړو. د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینې اوسیدونکو غواړي چې د سلطان تاریخي بند په اساسي بڼه ورخول شي ترڅو خلک ورڅخه ګټه واخلي. د دې دوو ولایتونو استوګن د طالبانو له حکومته دا تمه لري چې دغه بند ته توجه وکړي، جوړې کړي او د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند، دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. دا یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لوري ترسره سوي چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې دا دیوال اوږدوالی 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابه اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ، خزانې، خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. شاوخوا 40 کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده. د ازادۍ راډیو ته وویل:
همدغه ملالي بند سلطان د سیل کېدوم.
زه همدغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای شي، سیل کولای شي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلاني او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی.
د اوسني حکومت د چارواکو نه مدار څنګه ده چې بند ته توجه وکړي تر څو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي ترڅو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطول آغا تارا چی میدان وردک تا خصوصا دی بند سلطان کار تا تای بگموش آن تا غزنی صاحب پوری ولی دا چی جور نده یو بایم کمیوی درک چی بند یک تا خوری چی چوی چی وقت خلاصون رسی دی خلک گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایت موفی گاٹی نلیر پیلان ولی چی جور چی ورس دونه انشاءالله بارک تولید بند زیادی کلان جو تو او تا غزنی صاحب پرو دخپل بارک تولید اولش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که ورغول سي په راتلونکي کې کېدای سي برېښنا تولید کړي، د مځکې چینې او څاګانې هم ورسره راژوندی سي.
و اگر تاسو سوخته شوه انشاءالله در آینده میشه کې ځي مثال برق هم تولید شوه او همشان تواقی نمازی مستفید شوه او آبای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبو یې د غزني په ښار کې ډیری مالي زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې، خو په غزني کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای اساسي نه دی رغول سوی، نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت و بوتلاره ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکی مشاور انجینر عبدالله علی یار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او مونږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبو زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي.
علی یار زیاتوي تر هغو پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي، خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزني مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ازادي راډیو پر خبري مجله کې وړاندې دا اوریدونکو تازه سب شوی پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه سفیولا ستانک زیر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ پر ماشومانو او په ځانګړې توګه پر ځوانو نجونو د افغانستان د اوسني اقتصادي بحران په اغیزو باندې یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې د زهرا په نوم د یوې وړې درې کلنې ماشومې ژوند ته اشاره کړې چې پلار یې په یو داسې 50 کلن سړي پلورلی چې د ناوې په لټه کې و. د زهرا پلار واشنگتن پوسټ ته ویلي درې لوڼې لري او د خپلې کورنۍ د پاتو غړو د ژغورلو لپاره یې زهرا په $500 پلورلی. دوام کې لولو چې د تیر کال په اګست کې د جمهوریت له ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین په زیاتېدو سره د زهرا په څیر ماشومان ورځ تر بلې په بېوزلۍ کې ډوبېږي. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د ادارو مرستندویو ادارو او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي د ماشومانو د خرڅلاو او ودولو په اړه د پام وړ راپورونه ترلاسه کړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د ماشومانو د ساتنې د مشر کارنلیس ویلیمز له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو او ماشومانو ودونه په یو سودا بدله شوی او ماشومان په عمومي توګه د کورنۍ لپاره په اقتصادي وسیله اوختي. د نېشنل ریویو مجلې په یو مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپل افغان متحدینو پاسپورتونه لمنځه وړي او له عملی د افغان امریکایي متحدینو لوی شمیر په دغه وخت کې بند پاتې دي. نېشنل ریویو د یو ډیر شکلن افغان په اړه لیکلي چې په خوای د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کاوه خو اوس په پټه په افغانستان کې اوسېږي ځکه چې پاسپورت یې په سفارت کې لمنځه تللی. دغه سړی ویلي دي که پاسپورت یې درلودای نو خوندي ځای ته پتللی وای. هغه وایي تل د طالبانو له ویرې د ځان د ژغورلو لپاره په پټه اوسي او ځای بدلوي. نېشنل ریویو مجلې زیاته کړي ښایي په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپلو متحدینو د هویت د پټولو لپاره د هغوی پاسپورتونه له منځه وړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو پاسپورتونو د شمیر په اړه د نېشنل ریویو ایمیل بې ځوابه پریښی چې د امریکا په سفارت کې له منځه وړل شوي. خو له افغانستانه د وتلو د ائتلاف د هشتګ بنسټګر شان وان ډایور ویلي شاوخوا 200 افغانانو هغه ته ایمیل کړی چې د امریکا په سفارت کې د دوی پاسپورتونه له منځه تللي دي. وخت د طالبانو له راتګ سره په لږو نظر افغانان له افغانستانه ایستل شوي او ځینې لا هم د تېښتې په هڅه کې دي.
دا اوریدونکو له دې پیغامونو سره چې اوس خبرو د خبري مجله سرته رسی شي په پوره ساعت لا ځای راډیو زما همکار خبرونه درته لري.
السلام علیکم. د ورداګو د خنیاړي کې نیولې ده د اسلامي امارات مشران از دې ته مې خوشاله وو چې تاسو سره شهید د افغانستان کې حاکمان شې حاکمیت او کې سیاسي حکومت او کې خلک سره یو ځای خدمت وکړي. تاسو سره شهید اوسم په خپل ادارو کې وګرځي اوس د ورداګو ولایت وزارت معارف ته ورشه دا اوس یو کوی غره کوی شاید سره وي دا غږ د ولسم نه وباسه او چې د ولسم نه وباسي دا د انډیوالۍ حکومت دی. دا د حکومت نه دی چې موږ وایو چې د اسلامي امارات حکومت دی. دلته د ولسم نه وښکل او ته د بوت له رسیدې په اداره کې کېنول په اداره کې چې کېنول دا به د چا مشکلات حل کړي. دا د دریم صدرم سنت مسل دی دا راځي او د غټې غټې څنې پریشي دي سنت طریقه باندې برابر دی او د اداره کې چې کېنول دا به د چا مشکل حل کړي. مشکل اداره باید ورځي د 200 سره درېسو نه پر مشکلات حل کړي. دا د هیڅ مشکلات نشي حل کولای. ګورې موږ د تاسو لپاره وینې ته کې تاسو ټول په قطر په عربي ممالک کې نوسته موږ دلته د موږ په مکه باندې تاسو سره راغلي دغه ملت په مکه دلته راغلي نه میاشتیم د حکومت یو اتي نه د یتیم پښتنه وشو نه د مجاهد پښتنه وشو نه د لاندې پښتنه وشو نه د مایوب پښتنه وشو د هیڅ پښتنه و نشول. خو ځکه دغه لپاره نوسته چې فقط په قطر او په هغه کې اولادونه درسونه وای دلته نه د چا د تعلیم پښتنه د ښکشته ده نه د ښه پښتنه شته نه د بد پښتنه شته د خدای په خاطر د غری خلکو حال ما خلې د داسې تو کې مقرر کې چې هغه حتی 12 پوس خو وي 16 پوس خو وي چې یو کار فهم کو یو اخر کار خو وي نو کاری تجربه خو لري کنه هیڅ څه کې نه وي نو خو څه نه رسانه ته سرګندېږي نه رسانه ته ځواب وایي د غویلو مجاهد خېلی وایي د وزیر دې په خېلی وایي د غنور امیر مؤمنین خو مالو میګي نه شوګه ته وایي چې د خدای په خاطر د رژیم مبارک میاسې چې در خلک و دي خلک ته دي وشکالي ده چې ما په افغانستان باندې تاسو په کاتې راغلي ورته باندې نظر سره درې زره ډالر او ټیټ شو تیل او ټیټ شو هر څه او ټیټ شو ټول نور د بازار شپږ شو ورته ته د کومه کوکاش کی کار وای چې کار وای موږ به ویلی.
السلام علیکم. هلمند څخه نه اړیکه نیولې ته دا مو سات شي هلمند تر راځي ټول پر او خلګو یې شکر چې هغه د مخه د خلګو څخه پیسې اخیستي.
زه په ملیونه خبرې کوم اول هو سلور میلیارډ ډالر حکومت کوي دی شاته ورکی حکومت خاطري دلته والله کوم څه نه دی ملي زه ته نه هم یې چې په قسم به مو یو څنګه نه درغړي زه مونږ ته یو څه وځه ول دا ایران څنګه مونږ سره کړی یو دا حکومت څنګه وته وي ولې ما د پښتنو سي امارات باید وځ پښتنو دي الله پښتنو دنه وي سي مې احترام.